پیژندنی ادارې هم دا راست تایید کړی چې 70 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه سوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2 درجې سانتیګراد پورې تودیږي، او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولی، ځکه په تیرو 2 ورځو کې مړه سول.
دولس بجې او 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د جلال آباد ښار په دریمه حوزه کې د عامې روغتیا ریاست شاته د قابله ګانو د روزنې پر یوه مرکز باندې وسلواله حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبریال په جلال آباد کې وایي چې دا حمله لا هم روانه ده. وسلوال کسان د دغه روزنیز مرکز ودانۍ ته ننوتی دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا نه ده څرګنده چې څومره کسان په دغه ودانۍ کې دي، خو درې چاودنې تر اوسه سوې دي. په ننګرهار کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه روزنیز مرکز کې چې څومره قابله ګانې وی یا څومره کسان چې د زده کړې لپاره دلته لیلی وي، هغوی خوندي ځایونو ته رسیدلی دي. خدانه دی ویل سوي چې چیرته لیږدول دي کتر اوسه هم په دغه ودانۍ کې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې تنه زخمیان روغتون ته لیږدول سوي دي. د افغانستان حکومت وای نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي، خو مخامخ مداخله نه کوي. د ارګ یو ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مذاکرو مالکیت تر هغه رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی، خو غواړي چې ایران په ځینې مواردو کې خپل کړوړو بدل کړي. او د بلغاریا سترې محکمې د اروپایي اتحادیه تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی د غیر قانوني وبلل او رد یې کړ.
مننه کوم فرشته جلازی. اوس په اونیز پروگرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروگرام چمتو دی چې زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 زون قومندانې د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلي چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کېږي. په هرات ولایت کې 2 کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانې ویان عبدالاحد ولیزاده آزادۍ راډیو ته وویل دا 2 کسان چې د هرات ښار په لومړۍ او دوهمه ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول، د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په 2 پیخو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوي کشمش، 9 لیټره الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو 2 تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پوړو سره یو ځای ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 21 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 40 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 1.9 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي.
دا د پیښو په تړاو 1.9 تنه نیول شوي چې په دوی کې یو پولیس او 3 ښځې دي. دغه ډول د قاچاق کوونکو سره 15 موټرونه، 10 سیټ موبایلونه، 2 میله وسلې او 1.10 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي.
ښاغلی یادګاري زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشه یي موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاق کوونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډیر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول شي د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشه یي مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې واو یا کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوی دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 29 کسان د نشه یي موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. خغلی موهید زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شامل وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 328 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 13 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټر تیزاب او 10 ټابلیټ کا ګولې نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. دلن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کار ور باندې کوو. لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادین شمیر ورس پا ورس دیریگی.
دا چی د اسلام سپیشل دین معتاد په کوم سترګه ګوري؟ په دیاله مفتی شمس الرحمن فروتان سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولان صاحب ما خود درته ویل چې بل څه پکې نشته.
ودرېږه چې زه سم وګورم په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنداته نور شیان تیر کړي.
وست خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشي موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو لکشت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول سوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوا جوړه سوې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو لکشت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کشت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو لکښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشه یي موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالتونو مالی او تخنیکي مرستو ته ډیره اړتیا ده. خاغلی احمدی زیاتوی چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوز او پولیسو تر څنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامی ځواک هم جوړ سي.
دا طرحه
چې موږ کار ور باندې کوو لومړۍ برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کیږي همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې ځي او د کوکنارو کښت به اړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د لومړنۍ سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې شوي دي. تر دې وړاندې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې یې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشئی موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه شي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي،
زمانی کشتی بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړوونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ییز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښت یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوختي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچې سي.
محمد ایاز ترنه کو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشئی موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډېر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډېر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشئی موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهجد او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو وخته دي. د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړې میرمن هوا صادقي ازادۍ راډیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسیرنه چه ده بشری و کنو کمیسیون لخواد ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادینو شمیر ورس پا ورس دیریگی ده یادوانه ورده چه پا دی معتادینو که خزی او مشمان هم شامل دی. د دې څېړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی.
برای اطفال و زنا ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه د این مراکز.
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو وخته دي، خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډېر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینه و درملنه پکې کیږي. په دې ولایت کې د نشئی موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشئی موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر
د شیوقول پسیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشئی موادو د زیانونو او کاچاکو د ګنا او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو لمخې چې موږ یې لرو که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ واخل کیږي.
د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون په وینا ښځې او ماشومان له دې عمله په نشو وخته شوي چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه ورس ولسوالۍ کې له ښځو او ماشومانو څخه د نشئی موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشري حقونو کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤل عزیزالله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
ما ای روند را داریم. ما از معلمین در ساحات
په بامیانو کې داسې پیښشته د مثال په ډول د کوی لیگان لسیمې څخه ډیر راپورونه لرو چې د مکتبونو ګڼ شمېر شاګردان په نشو اخته دي. دا مسله دوه دلیل لري. یو دا چې ځینې شاګردان په نشئی چاپیریال کې ژوند کوي، یعنی د دوی مور او پلار په نشو اخته دي، او دوهم دا چې معلمان یې نشایان دي. په دې اړه مو له خلکو څخه ډیر شکایتونه ترلاسه کړي چې د وارس ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لکه شیقول او سرخجوی کې معلمان په نشو اخته دي.
تر اوسه پورې په بامیانو کې د معتدینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د بشري حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه موادو د قاچاقو په لاره کې پروت ولایت دی، او بل د دولتي چارواکو بېغوري هم د دې لامل شوې چې په بامیانو کې د معتدینو شمېر ډیر شي.
مسکا هوتک وایي چې په بامیانو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د ډېرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس د اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټرانو وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي. له همدې امله عبادت په سمه توګه نشي کولای، له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي، او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نشي تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشي سړي عبادت څه حکم لري، د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا شوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیث یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
معتادین اکثره وخت یا نشه او یا خمار وي، چې په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر درلري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر تر رسوي، نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته منځدی کیږي په داس حال کې چې تاسو مست اوسئ، تر هغه وخت پورې چې تاسو پوسه چې چی شی وای. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشي په حالت کې وي، د خپل خبره باندې نه پویږي، نو عبادت هم صحیح نشو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیونه ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنیو د روزنې په اړه فرمایي ای هغه کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل او عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یو لاره چې دوی خپل ځان او اهل او عیال او فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي، دا دی چې دوی په دین باندې پابند نوسی. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي، دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثره وخت د معتادینو مېرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
کده دی سړی خزه سره لدی چې دی خزه حقوق زیاده خو بیا هم دی صبر کوي ور سره گزاره کوي نو الله تعالی د خزه ته به په دنیا و آخرت کې اجر په نصیب کی. اما که چیرې د دې خزه حق و حقوق مراعات کیږي نه نو د خزه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دې خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یو برخه ده، خو متعدین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولی لکه تجارت مثلا پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د متعدینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق له فرمای تاسو به سفها او ته چې په خو بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ورنکړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره معتادین د کورنۍ لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه حرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لهذا ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورونو یو نور خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، ځینې یان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي، نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي. خپل دا شخص دومره حوصله نه لري یا خپل شرمیږي چې د خپل خپلوانو کورونو ته لاړ سي، ځکه چې هلته لاړ سي نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي.
د اسلام له نظره د معتادینو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالسماد له خپلو څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستره تلاشي کوي. د تلاشۍ په نتیجه کې د عبدالسماد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
والکا ودریګه چیرته ځې؟
قمندان صاحب د خپل بندي پختنې ته ورزم.
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده قمندان صاحب.
نوم دې څه شایده؟
صاحب نوم می انور ده.
ته ودریګه چې زه ولیکم. انور. د پلار نوم څه شایده؟
صاحب د پلار نوم نور محمد ده.
ښه نور محمد دا دې وملک. ښه د کوم ولایت یې؟
ولایت کابل ده.
ولایت کابل د باندې نوم څه شی دی؟
د باندې نوم عبدالسامد دی او په سلورم بلاک کې بندي دی.
عبدالسامد سلورم بلاک. ښه، د پلار نوم یې څه شی دی؟
د پلار نوم یې محمد ظریف دی.
ښه، محمد ظریف. ته د لاس را دې خوا که چې زه یې ټاپه کړم.
ها دا د قمندان صاحب ټاپه یې که
ته دا لستوڼی دې پورته که؟
دا د قمندان صاحب. ها
دا لاس خو دې ټاپه شو، اوس دا وایي چې دا کڅوړې کې دې څه شی دی؟
صاحب دا ډوډۍ او لږه میوه ده، بندي ته ور وړم.
ته ودرېږه چې زه یې ورې تلاشي کوم.
ها دره تلاشي که قمندان صاحب، ډوډۍ او لږه میوه ده، بل څه شی نشته پکې.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم یې ورې.
قمندان صاحب ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېږه چې زه یې سم وګورم. په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنداته نور شیان تېر کړي. ښه تلاشي دې خلاصه شوه، اوس نو زه له خیره سره.
پام چې ونه خوځېږئ.
دا نه خوځېږو قمندان صاحب.
هو هو هو، په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسې کې څوک چرس کوي؟
په مونږ کې چرسی نشته قمندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
قمندان صاحب مونږ خو بندیان یو، زندان ته څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسېږه چې زه د بستره تلاشي کوم.
درې تلاشي که قمندان صاحب، څه شی نشته؟
ته ودرېږه، اوس به معلومه شي چې څه شته او که نه. مونږ هم هسې خوشې چټي نه یو را روان، راپور لرو. ته د دې بالغ خوله هم خلاصه کړه، زر کوه.
قمندان صاحب په بالغ کې څه شی نشته؟
یاره دې پاکه چې زه یې وګورم. دروغزنه، دا څه شی دی؟
نه پوهېږم قمندان صاحب.
ښه ته پولیس تېر باسې. ها په بالغ کې د چرس پټ کړي دي، بیا وایي چې نه پوهېږم. والکه
بلی قمندان صاحب.
ته د ده لاسونه وتړه او زما دفتر ته یې بوزه، زه هم درپسې درغلم.
په سترګې قمندان صاحب.
خاصمه جانه، ته ماته دا وایي چې دا چرس چا درته راوړل؟
قمندان صاحب زه په چرسو نه یم خبر، بل چا زما په بالغ کېښي دي.
دا یوازې د بالغ چرس نه دي، مونږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشئ مواد خرڅوې. بې ځایه کوشش مه کوه چې ځان بې ګناه وښې.
قمندان صاحب عذر درته کوم، زاري درته کوم، دوسیه مې مه رسمي کوه. زما خوشې کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم قمندان صاحب.
ستا جرم د بخلو وړ نه دی، خامخا به سزا وینې. خو یوه مرسته درسره کولی شم.
څه مرسته قمندان صاحب؟
که ته له موږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي.
قمندان صاحب څه ډول همکاري درسره وکړم؟
بس موږ ته هغه قاچاق کوونکي راوښیه چې تا ته نشئ مواد راوړي.
نو که قاچاقبر در وښیم رښتیا به زما سزا کمه شي؟
هو، زه وعده درسره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه چې داسې ده، قاچاقبر درښیم.
ښه وایه
قمندان صاحب. دا قاچاقبر انور نومیږي او زموږ کلیوال دی. دی ما ته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشئ مواد راتیروي او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
نو زموږ پولیس خو ټول پیوازان تلاشي کوي، دا قاچاقبر څنګه نشئ مواد زندان ته راتیروي؟
قمندان صاحب د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تلاشي کوي پنځه نفر یې زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قمندان هم شامل دی. دوی ټول له موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته درسره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوښي، د کالیو باکس او نور شیان سم نه تلاشي کوي. که بل پولیس تلاشي کول دوی ورته وایي چې دا پایواز موږ تلاشي کړی دی، خوشې که.
ښه، دا راته ووایه چې تاسې دلته په زندان کې دننه نشئ مواد څنګه خرڅوئ؟
دلته زموږ د بلاک یو پولیس راسره شریک دی، اکرم نومیږي. قمندان صاحب همدومره معلومات مو بس دی؟
هو، دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیچ چاته هم نه وایې. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي.
ښه، نو بیا به څه کېږي؟ او ستاسې سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کومه ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق راتېروي موږ دا قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول بیا نو ستا همکاري پای ته رسېږي. خو که چاته دې دا راز ووایې نو سزا به دې دو برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قمندان صاحب، هیچ چاته هم نه وایم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio